کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبر هم تاسو ته راډیو پرې خبرونه کوم هر کله کوم
We'll work toward our common goals and some new and different.
د امریکا دفاع وزیر وی لافونت او کوم سره د خپل ګډ هدف په لور کوم یو لار درومي د دې څرګندونه چې ځکه پلان دې په خبرونه کې اوریدل شي په نن کې هات یو شمیر مېرمنې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمنې دي ځینې بیا ډاډه دي
اوسني شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو هغه پخوانی حکومتونو سره
د کندهار دهلی بند طالبانو نیولې یو شمیر کسان اندېښمن دي
کدا د منځبال د کندهار زیات ته منځ دي
د خپل نړیوال سازمان په افغانستان کې لوشي ته اندېښنه شوې ده
ضرورت دې دې په ټول روزا کې نه وایي چې وان سي
تر هر څه مخکې خبرونه
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره پلسګونو جنگي الوتکې ګمارل شوي په بغلان کې تر سلو د زیاتو وسلو د مرګ ژوبلې ادعا وسوه جاپان نن د کورونا وبا له کبله د لګول شویو بندیزونو پر غځولو غور کوي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې نورې لوی بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وکړه شغلی آستن ویلي ترې وی اونې لږ موده کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي د زیاته کړې چې پر نړیوالو پوځیانو تر اوسه کومه مستقیمه حمله نه ده سوې د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بي دو پنځوس ډوله لرې واټنه بم غورځونکې او دولس اف اتلس ډوله الوتکې ګمارل سوي دي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر تر یولسمې به دوام کوي شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له اتیا تر یو سلو شلو حملې کوي د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوالو طالبانو په تېره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي رحمت الله اندړ تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي په تېر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری هم نه دی وژل سوی خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو اته سوه اویا بریدونه کړي دي شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی وو د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان په شمال کې د کمانډو لوا قمندان ډګروال صفي الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي وسلوالو طالبانو ته په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده
ترسلو ډیر تلفات لري دوی له ملي پولیسو ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي تیر شپه د تازه دمه ځواکونو له رسیدو سره د دوی مرګ ژوب له زیاته سوي ده که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري
بلخو دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تیر چهارشنبه بورکا ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې دوو نفوذي کسانو د ملي اردو وطن سرتیری وژلې دي د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند نن ازادي راډیو ته ویل دغه پېښه تیر شپه په میدان ښار کې سوې ده
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لاس زده کړی پوسټه تر نه وتی دي زمونږ وطن سرتیری په شهادت رسولې دي یو تن یې ټپي کړی
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسیمې تشتیدلی او د پوستې ټول تجهیزات وسایل او وسلې لزان سره وړي دي د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوې پایې نړول سوي دي د دغه ریاست په وینا دغه دوې پایې نن سهار وختي په میرزاخیل سیمه کې د ماینونو د چاودنې په نتیجه کې نړول سوي او درېیمه پایه یو څه تخریب سوي ده تر دې پیښې وروسته په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برېښنا جریان تر ډېره پرې سوی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. برېښنا شرکت ویلي د زمینی له برابرېدو سره د دغو پایو د ترمیم او د برېښنا د بهیر د عادي کېدو دپاره چمتووالی لري. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله ناپیس سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبداسل کې ده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23مه پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بېلابېلو رشتو څه باندې 11,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پرېکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندارچیانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږه خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی. یو امریکایي چارواکی وایي متحد ایالاتونو د 2015 نه د کل اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات په پام کې نیولي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړي چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنګټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرانس کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمن نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازونو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په بیانیه کې د روانو خبرو یو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي. په زمین کې ایران هغه محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستون سي.
صالح محمد صالح خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو په منځني سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي له پلان سره سم له افغانستانه د دوی د ځواکونو ایستل روان دي او له افغانستانه افغانستان سره پر نوي پلان کار کوي. لوید آستن دا څرګندونه تیره شپه د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په ګډه خبري غونډه کې په واشنگټن کې وکړې. جنرال میلی د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم معلومات ورکړي دي. موضوع اجمل انصار له دې انصب نور معلومات شي.
په دغه خبری غونډه کې چې په پینټاګون کې وا جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز دی د وویل چې تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه د محل تر ډیره د ترمیم تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ملاتړ او امریکایي ځواکونو تکیه دي، خو مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي له دې ځواکونو سره. هغه زیاته کړه چې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د خپل افغان لوري ته وسپاري او کنه. هغه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره پکې ډیر توپیر نه دی راغلی.
The president has decided to end America's involvement.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټ مټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې، د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
دا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین و چې دام په همدې خبری کانفرنس کې خبرې وکړي. د ویل چې د دوی هغه پلان چې د ځواکونو د ایستلو لپاره ورته ولسمشر جو بایدن ورکړی دی تر اوسه پورې په ښه توګه پر مخ ځي. د دام ویل چې افغان امنیتي ځواکونه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له ستونزو سره مخ شي، خو هیله یې څرګنده کړه چې داسې به ونه شي. هغه ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره درنې بم غورځونکي او جنګي جټ الوتکې هم سیمې ته استولې دي. د په وینا تر اوسه پورې له هغه وخته چې دا بهیر پیل شوی دی د امریکایي ځواکونو په شمول پر نړیوالو ځواکونو کوم برید نه دی شوی، خو په همدې ورځو کې چې په امریکایي او نړیوالو ځواکونو بریدونه نه دي شوي، افغان ځواکونه بیا له ډیر بریدونو سره مخ دي. د طالبانو پرله پسې بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې ریپورټ شوي دي چې په افغان امنیتي پوستو همدارنګه په دفاعي پوستو باندې پیل کړي دي او زیاتوالی پکې راغلی دی. خو د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي د طالبانو په بریدونو کې هم د تیر کال په مقایسه ډیر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده، نو ترخه بریدونه به تر ډیره په یوه ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یوه ورځ د غلیم لخوا له اتیاو تر یو سلو شلو بریدونه شوي، او همدا کچه د مې له لومړۍ نیټې نه هم همدغه ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو له پیل راهیسې، یعنې د مې له لومړۍ نیټې، د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی، او دا د پروسه کال حالات سره ورتواله لري.
د محل د ناتو د نورو هیوادونو د ځواکونو سربیره په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري میشتي چې د وتلو بهیر د میل لومړی نیټې په رسمي ډول پیل شوی دی، او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په تړاو هڅې روانې دي، او امریکایي چارواکي ظاهرا دا تمه لري چې د افغانستان نه د دوی د ځواکونو له وتلو سره هم مهاله به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې هم پرمختګونه وشي.
انصر مننه د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د تازه څرګندونو په اړه مو راپور اوریدلی. وی خبرتیا وروسته به واوري چې د کابل پر ښار برېښنا قطع شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پایې نن سهار وختي د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوې دي. له دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه به نور له خپل خبریاله واورو.
بلې، په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه د سختو جګړو راپورونه ورکول کېږي، په کابل کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ځای پر ځای شوي او ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوي، او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو باندې وارداتي برېښنا قطع شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په خنن سهار وختي د کابل د کلکان ولسوالۍ په مرزاخېلو سیمه کې شوې. د برېښنا شرکت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوه پایې له منځه وړل شوي او درېمه پایا هم تخریب شوې ده. دغه شان په اعلامیه کې راغلي چې څلورمې پایې هم ماین ځای پر ځای شوی، او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو باندې دغه ماین خونسا شو. د برېښنا شرکت ډاډ ورکړی چې په سیمه کې دوی ته زمينه برابر شي، ژر به دغه پایو د رغونې چارې پیل شي. که څه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو له دې نه وړاندې هم په یاده سیمه کې د برېښنا پایې د غیر مسؤولو وسلوالو له لوري په نښه شوې وي، او د کابل په ګډون باندې په یو شمېر ولایتونو باندې برېښنا قطع شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، او له بېلابېلو ولایتونو نه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کېږي. تیره شپه د بغلان د یوې سختې جګړې شاهد و. د طالبانو له لوري د مرکزي بغلان ولسوالۍ د یو شمېر پوستو او د دغه ولسوالۍ د زوړ ښار د سقوط خبرونه خپاره شول، خو اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي دي، او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. اخوا د لغمان ولایت ولایتي مسولین وایي چې د دې ولایت پادیشنګ او دینګار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې عملیات روان دي، او ډیر ژر به یادې سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي، او هغه پوسټی چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو په لاس باندې سقوط شوی وي بیرته ونیول شي. د افغانستان دفاع وزارت له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه هیواد په نهه ولایتونو کې جګړه روانه ده او په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 131 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. کندهار، ننګرهار، غزنی، لوګر، اروزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان هغه ولایتونه یاد شوي چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په بغلان او نورو ولایتونو کې د خپلو جنګیالیو د پرمختګ او دغه شان دولتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړي وو.
د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمدي نه کوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحدو ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډېر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلورم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې وویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې وروسته له دې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي که نه. بلینکن له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوي وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوي تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو د لارې نقشه برابره کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچی پلاوی مشري کوي د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې وویل تهران پر خپل دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همداراز پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته، خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماتانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري، خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد له دې موافقې وتلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په ځواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقې له ډیرو شرایطو سرغړونې کړې دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلی بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوې وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغه ستر حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
د دهلی بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندیښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنده او سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنده، دامان، میوند، جړی، پنجوایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي، نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر 15 فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتیلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوسو انجینري تاسیسات ته څیرمه باید چې نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم د جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنده ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي، نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تقریبا د وطن خلک دي د شکار به ونه کړي، و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده، د اوبو بند دی، که دا د منځه ولاړ دي، ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا بخشې، ټول شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نشته، ګرد باغونه او ګرد زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرد دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي، ګر کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنده ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته ارغنده بند طالبان لاس ته لوېدلی دی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنده رایله کوي، طالبان هم باید رایله کړي. که څه طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانیسي پر دې خوا باندې، د ارغنده پر خوا باندې، خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه په ارغنده کې چې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ تیاریان دي. یا باغونه ولاړ دي، اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وروره، خلک د فاکر سره مجبوره کېږي، مجبور جالیواله فاکر ته.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب پاړه اندیښنه شي چې دوی ونې مخکي د دغه بند یوازنې لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعا او د دهلی د بند د نیول کېدو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر دې مخکي د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دانې پروژې د عملن چارې د دوو برخو د اوس عملن چارې پیل دي، چې هغه یو برخه په طبیعت پورې اړه لري، یو بخش فابیاری پورې اړه لري. د هغه چارې کونې سوي دي، او خصوصا د دانې د بند لوړوالی چې دي، هغه عملن چارې استملاک ته چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د استملاک لړۍ یې ډېره پراخه وه، خلکو خنډونه پکې اچوله. ما د قومي مشرانو سره لیدلي دي، انشاءالله چې د استملاک په مسایل شروع شي، چارې به ژر تر ژره پیل شي.
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
د ننګرهار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې له منځه لاړې نه شي او یا له ننګونو سره مخامخې نه شي. خو ځینې میرمنې بیا ډاډه دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورپیکۍ آشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې دوی له ټولو خواوو پاخه ضمانتونه واخلي. تورپیکۍ وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواوو د افغانستان نه وځي نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نه خواسته دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله زحمتونه یې وسلي کوشش وکړه خپل ځانونه یې قربان کړ ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي نو دغه اندېښنه شته دی نو موږ بیا د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړی د خود حقوقو د لاسته راوړلو لکه د غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویندو د لاسته راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیرا رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده خو په خبره یې افغان کشاله لاره روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دې دوو کې سره چې پاغې کې سوله من سره نه شي نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې د لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي، علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو حرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې میرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې د را روانې سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤلان بیا هیله مند دي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوها پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوها پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي هڅې کوي چې په روان کال کې د افغانستان د 10 میلیونه بېوزلو سره مرستې وکړي. بلدور ته د خوړو د نړیوال بحران مؤسسې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې ناامنی او کورونا ویروس په افغانستان کې د فقر له اصلي عواملو څخه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي دریسلویخ کلن اسدالله وایي د بېوزلۍ او نیستۍ له امله ډېر وخت کېږي چې غوړ خواړه نه دي څکلي. دی وایي هر ورځ د کار په لټه بازار ته وځي، له سهاره تر غرمې انتظار باسي چې څوک مزدورۍ ته بوزي، خو د ده په خبره په میاشت کې ورته یوه ورځ هم کار نه پیدا کېږي. دیوای 15 اولادون لري پرته لزانه د ګټه وټه څوک نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د فرده خو دا رقم د چوس د حالت را رسیدلې ام حضرت جلدیږي په ټول روزه کې مې باوایي غوړ شي خولل دي په مون مینانو باندې نور ګرځ بس شای او په ډوډۍ وو کار روزانه په خدای کرا پیدا کیږي زو روزانه وکم.
یوازې دا نه دی چې له بېوزلۍ او بېکارۍ سر ټکوي، بلکې د ده په شان په کابل او نورو ولایتونو کې ډېری کسان شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي او اړوتي دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې دا هېواد د نړۍ په هغو درې هېوادونو کې شمېرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د خوړو د نړیوال سازمان WFP ویاند وحید الله مانی ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هېوادونو په لړ کې شامل دی چې د خوړو ډېر لږ خوندیتوب لري. ښاغلی امانی ازادۍ راډیو ته وویل WFP هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان لسو میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
WFP سرخپل په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو